پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. یم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. اورئ چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د خورشید ټلویزیون پر موټر د پرون مازیګر برید طالبانو کړی دی. په دغه برید کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ژوبلي. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. په بهرني موضوع کې هم دا اورئ چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې خلک مظاهرې ته چمتووالی نیسي، ځکه چې د دوی په خبره د هند حکومت د کشمیر سیمه له نیمه خود مختاری حالت راایستلې ده. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واصل وسال کابل وای.
سلامونه، وخت په خیر. په پیل کې د سو مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دی چې رسنۍ او ملکیان په نخه کول جنگي جرم دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. او هند خپل کشمیر ته نور سرتیري واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دی چې رسنۍ او ملکیان په نخه کول جنگي جرم دی. ښاغلی غنی د خبره په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون ویلي دی چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان فردوس فرامرس پرون شپه د خورشید ټلویزیون پر موټر د چاودنې مرګ ژوبله ازادي راډیو ته واضح کړه. ویل دوه کسان شهیدان شوي، دوی د خورشید کارکوونکي نه و. څلور کسان ټپیان دي. په ټپیانو کې د خورشید ټلویزیون درې کارکوونکي شامل دي. کومې ډلې په کابل ښار کې د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر د پرون مازیګر چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له دې مخکې طالبانو افغان رسنیو ته ګواښ کړی و چې که د دوی په خبره له حکومتي تبلیغاتو او د دوی ضد خپرونو لاس ونخلي، بریدونه به پرې وکړي. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بېطرفۍ ټینګار وکړ. په افغانستان کې د دې ټولنې سفیر او د ماموریت رئیس پیری مایډون دغه خبره په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. مایډون پرون د افغانستان په اجرایي ریاست کې د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې هم ګډون کړی و چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو امنیت یې د بحث یوه مهمه موضوع وه. مایډون ویلي چې پولیس باید خپل بې پرېتوب وساتي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د پولیسو د همغږۍ د بورډ په غونډه کې ویلي چې امنیتي ارګانونه خاصتا پولیس باید د انتخاباتو په پروسه کې بې پلوي واوسي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي په دې غونډه کې ډاډ ورکړی چې پولیس به د انتخاباتو امنیت ونیسي او هم به بې طرفه وي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره کیږي، خو د امنیت په اړه جدي اندېښنې موجودې دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. یو پاکستاني چارواکي آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې له ویل سره به یو امریکایي پلاوی هم مل وي. پاکستان ته د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ایلس ویلز د دغه سفر زیات جزئیات نه دي روښانه شوي. ویلز داسې وخت اسلام آباد ته ځي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد په مشي امریکایي مرکچانو د طالبانو له استازو سره اتم دور خبري روانه کړې دي. خلیزاد د خبرو په لومړنۍ ورځ ویلي چې یوې خې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم ښکاره کوي چې غواړي هوکړه نهایی کړي. د غزنی ولایت د عامی روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي. دغه ولایت د عامی روغتیا رئیس ظاهر شان اکمل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تړل شوو روغتیایي مرکزونو کې دیارلس درملتونونه د تاریخ تیره درملو د پلورلو، دوه کتنځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت یې کاوه تړل شوي دي. د ښاغلي نکمل په خبره یاد روغتیایي مرکزونه د غزنی اړوند د نوآباد، پښتون آباد، توحید آباد او حسن آباد سیمو کې دي. د وای د امیر روغتیا ریاست اړوند څنګه په جدیت سره کار کوي، څو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیایي مرکزونو د فعالیت د بې کیفیت او تاریخترو درملو د پلور مخه ونیسي. هند کشمیر ته نور سرتیری واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. په همدې حال کې پاکستان د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د کشمیر پر سر د اوږدې لانجې د حل کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د پاکستان پولیسو پرون وویل چې هندي ځواکونو د دوو کشمیرونو ترمنځ د کنټرول کرښې له هغې غاړې ګولۍ ویشتې چې له کبله یې د پاکستاني کشمیر د سرحدي کلیو په خلکو ویره او ترهه خپره شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پرون یکشنبه د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په غونډه کې وویل چې هند په داسې حال کې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو هڅې کوي چې پاکستان او نړیواله ټولنه د افغانستان د کړکیچ د حل کولو هلې ځلې کوي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. مصری چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن دوشنبه ویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روان و له درېو نورو موټرو سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو وشوه. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. د دې پیښې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ډېر موټرونه لیدل کېږي چې اور پرې بل ده. د مصر د روغتیا وزارت ویلي دی چې د 14 د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. د خبرونو پای.
وسیل وسالو د کابل استودیو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر موټر په پرون مازیګر برید کې لاس لري.
بر اساس اطلاعات ابتدایی ما این حمله توسط طالبان براندازی شده بود. ماین چسبکی
په دغه برید کې چې د تایمنی په سیمه کې شوی دی د خورشید تلویزیون درې کارکوونکي ټپیان دي. دوه عام کسان وژل شوي او یو بل عام وګړی ټپي دی. طالبانو تر اوسه نه دي ویلي. په کونړ کې د هیواد د استقلال اخیستو د سلمي کلیزې لپاره تدابیر نیول شوي دي.
راځئ چې د پردو فکر او مفکوره د ذهن نه وباسو. د مخریبو ګاونډیانو د لور
په بارني موضوع کې مو هم هند ته بیایو. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د سیمه له خصوصي قانون د هند رایستل شوی او نیمه خود مختاری حالت تری اخیستل شوی. خلک په دې اړه باندې توند غبرګونونه ښیي او مظاهرو چمتووالی ښودلی. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر کارکونکو باندې پرون مازیګر برید کړی دی. د خورشید تلویزیون پر یو کاسټر موټر پرون مازیګر د تایمنی په سیمه کې د ماین چاودنه شوې ده. په دغه برید کې دوه عام کسان وژل شوي دي، څلور نور ټپیان دي. درې ټپیان د خورشید تلویزیون کارکونکي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یو وار رسنۍ ګواښلی وي چې که د دوی پر ضد له تبلیغاتو او د خپرونو څخه لاس وانخلي نو بریدونه به پرې وکړي. اجمل تورمان په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي. همدا شېبه د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي.
که څه هم په کابل کې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی برید مسؤلیت هیڅ ډلې په ځان نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو عملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي. ښاغلي رحیمی د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی
وایي زموږ د لومړنیو معلوماتو له مخې دا حمله د طالبان لخوا شوې ده. نه یوازې دا حمله بلکې په ډیرو نورو حملو کې هم چې ملکیان هدف ګرځول کېږي طالبان یې مسؤلیت نه اخلي، په داسې حال کې چې اکثرو ترهګریزو بریدونو کې د دوی لاس وي. خو د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو حمله یوازینۍ حمله نه ده چې چا یې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، بلکې تر دې پیښې مخکې هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح په دفتر د حملې په ګډون د ګڼو نورو حملو مسؤلیت هم کومې ډلې په ځان نه دی منلی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي صالح پر دفتر برید هم د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت په وینا د خورشید تلویزیون د کارکوونکو پر موټر د یک شنبې د ورځې په حمله کې دوه تنه وژل شوي او د یاد تلویزیون د درېو کارکوونکو په ګډون څلور تنه پکې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید تلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جنایت دی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس په خپل یو ټویټ کې ویلي د رسنیو پر کارکوونکو روسي برید بې معنا برید غندم، پر ملکیانو او رسنیو برید بې هدفه دی، ټولې خواوې باید په سولې او د افغانستان پر راتلونکي تمرکز وکړي. دغه شان د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون هم ویلي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. په کابل کې د خورشید تلویزیون د کارکوونکو په موټر په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په وسیله حمله کېږي چې مخکې تر دې طالبانو د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړیو کې رسنیو ته خبرداری ورکړی و چې د دغې ډلې پر ضد باید د سوداګریزو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره نای په دې باور ده چې دا حمله د طالبانو له یاد ګواښ سره تړاو لري. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل دی وی دا حمله د بشریت په وړاندې یو جنایت دی، تر اوسه هیڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی. خو زه فکر کوم هغه ګواښ ته په پام سره چې د طالبان لخوا موجود دی، که کومه بله ډله دا مسؤلیت ونه مني ښکاره ده چې دا به د طالبانو کار وي. مګر دا چې طالبان په رسمي ډول او شواهدو سره ووایي چې دا حمله دوی نه ده کړې. د یادونه ده چې د خورشید خصوصي تلویزیون د کارکوونکو پر موټر حمله لومړنۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د افغانستان رسنۍ او خبریالان د ورته حملو ښکار شوي دي چې د تیر کال په سور میاشت کې د کابل په ششدرک سیمه کې هغه حملې چې په ډله ییز ډول یې نه تنه خبریالان پکې ووژل شول یو جوت مثال دی. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو برید کړی، خو طالبانو دغه برید رد کړی دی. د رسنیو مسؤلین د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو حمله د اندېښنې وړ بولي او پر امنیتي ارګانونو تاکید کوي چې د حکومت له ژمنو سره سم دی د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. زموږ خبریال خان محمد سین په دې اړه د پژواک خبري اژانس له مسؤل دانش کډوخیل سره مرکه کړې ده.
تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې دي او د ملکي تلفاتو باعث ګرځي، نو دغه حملې کار چا کړي؟ خو همدغه د دې نظام وسلوال مخالفین دي. په دې وروستیو کې خو کمې حملې چې په کابل کې زیاتې شوي دي که شک نشته، کله چې د هغوی ملکي تلفات ولري نو هغه مشهورې ډلې چې هغه کې طالبان راځي هغوی بیا مسؤلیت نه اخلي، د داعش ډلې بیا دغه ډول حملو مسؤلیت اخلي. دغه اوس رښتیا روښانه نه ده چې د خورشید تلویزیون په دې کاستر باندې به حمله یا چا کړي، خو د دې حملې تلفات کله چې هغه د لارې تیریدونکو او خپل د دې کاستر په اصطلاح یو دوه درې کسان حمله او متاسفانه د دوی د زوبلېدو باعث وګرځېدل.
جناب کډو خیل صاحب، د رسنیو کارکوونکي خو تاسو ته معلومه ده چې بې طرفه خلک دي، دنده اطلاع رسول دي خلکو ته، او طالبانو دغه سي نورو ډلو دوی ته اختارونه ورکړي. د رسنیو د کارکوونکو ګواخل ستاسو په نظر څنګه یو اقدام ده؟
د رسنیو یا د ژورنالیستانو ګواخل او په دوی حمله د نړۍ په هیڅ قانون کې د توجیه وړ نه ده، او دغه راز د اسلام د ارشاداتو مخالف کار ده. ځکه رسنیو او ژورنالیستان موخه او هدف یې دا ده چې خپل خلک هغه څه چې په هیواد کې رواني لغنه خپل ولس خبر کړي. په دوی باندې حمله کول، دوی زورول، دوی ګواښول، دا د نړۍ نه په یوازې په هیڅ قانون کې نشته، بلکې دا د اسلام د ارشاداتو مخالف عمل ده. ژورنالیستان باید پریښودل شي تر څو دوی د هیواد له ګوټ ګوټ نه د افغانستان خلکو ته که هغه د سولې په باره کې، که هغه د ټاکنو په باره کې، که هغه د هیواد د پرمختګ په باره کې، که هغه څوک چې د افغانستان د خلکو مال او حق چور کوي، د هغوی هغه څیرې خپلې ټولنې ته ور وښودل شي، او دوی باید پریښودل سي چې ولس د واقعیتونو نه خبر سي.
جناب کډو خیل صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو ګواښل مسلسل روان دي، په امنیتي ارګانونو څه تاکید کوي چې د دوی خوندیتوب ته څه تدابیر ونیسي؟
کې شک نشته چې نه یوازې د ژورنالیستانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د امنیت تامینول د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو دنده او مکلفیت ده. د افغانستان کشفي ارګانونه باید پرې نه دي چې په دغه کاستر باندې دغه د حملې راکه مواد چې د خورشید تلویزیون تر نږدې یا د دوی تر دروازې رسېدلي وو حتی ځینې باید نیول شوي وای. نو متاسفانه په دې کې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه پاتې راغلي.
د پښوا خبري اژانس د مسؤل دانشګړو خیل سره مبارکه واری ده، هغه او د رسنیو ځینو نور مشران د خورشید تلویزیون پر موټر باندې ورستي بریت اندېښمن کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې د خبريالانو او د رسنیو کارکونکو د امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. دولس پګنی منځنۍ چپه او فم سلاش را پنځه باندې زموږ خبرونه اوري. اوس هم خاطر پردیس د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې په ټول هیواد کې 1300 خونې د سبزیجاتو او تازه میوو لپاره جوړې شي. د دې وزارت وین اکبر رستمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان اوس د تازه میوو او سبزیجاتو د تولید په برخه کې ځان بسیاینې تر رسیدلی دی. هغه وی
تو ختم سال مالی برنامه ای است که
دغه سړی خونی چې د مالی کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې جوړیږي، په دې سړو خونو کې به رومیان، بادرنګ او دغه شان تازه میوې په نړیوالو معیارونو وساتل شي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت په داسې حال کې د دې سړو خونو د جوړېدو خبر ورکوي چې تر دې وړاندې افغان بزګر اندېښنې څرګندې کړې وي او ویلي وو که موسمي تولیداتو د ساتنې په هدف د سړو خونو جوړولو په برخه کې اقدام ونه شي، په زیاته اندازه دغه تولیدات به خوسا شي. سکل په کندوز ولایت کې د خټکو او هندوانو تولیدات د تیر کال په پرتله 15% لوړ شوې دي. د کندوز ولایت د سوداګری خونی ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادي رادیو ته ویل په داسې حال کې چې د خټکو او هندوانو تولیدات لوړ شوي، خو د مناسب بازار نشتون هغه اندېښنه ده چې بزګران خپل تولیدات ته نهیلي کړي دي.
سکل په کندوز ولایت کې د خټکو او هندوانو تولیدات لوړ شوې دي، خو د مناسب بازار نشتون او ورسره د طبي امراض او اخیزه غټکې دي چې د دې خټکی په سلو کې 80% لخرابې دو سره مخ کړی دي او بزګران په دې برخه کې جدي اندېښنه لري.
په کندوز کې د خټکی او هندوانو د تولیداتو د حاصل د زیاتېدو خبره داسې محل مطرح کیږي چې د افغانستان د کرنې وزارت وایي سکل د هیواد په اکثر ولایتونو کې د زیاتو اورښتونو له امله د کرنیزو محصولاتو ګراف لوړ شوی او نن د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کالدار 1140 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستانی کالدار 499 افغانۍ.
لا ازادي رادیو مده اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د وادي سره سم ورزو د هند تر ولکې لاندې کشمیر سیمې ته هلته خلک راپارېدلې دي. د حکومت د هغې پریکړې په غبرګون کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر له نیمه خود مختاري حالت راایستلی دی، د هند پارلمان کې په دې اړه باندې پریکړه تصویب شوې ده. د ازادي اروپا رادیو د مشال څانګې مشر ډاکټر داوود خټک صاحب لمون سره ده. خټک صاحب ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. دغه قضیه کله روښانه کې اوریدونکو ته چې دغه د کشمیر مسله څنګه و او د هند په قانون کې څه مسله و چې اوس ترې ستل شوی او دغه لانجه رامنځته کړي؟
ډیر مننه صفی الله. او کپلند ټوکی کې زه وایم نو د کشمیر مسله د 1947 نه له هغه وخت نه روانه ده کله چې پاکستان او هندوستان یو دوه آزاد او خود مختار ریاستونه جوړ شو. بیا دغه مسله په یو وخت کې په دې باندې جنگونه هم شوې دي 1900 سلویختم کې جنگ شوه د پدی باندې بیا غی نورستو دا مسله متحده ملګرو ملتونو ته تللی دی په اغزې کې بیا پدی باندې یو دوه قراردادونه راغلي دي او کم تچدی لائن اف کنټرول وای یعنی د کنټرول دا کرخه د پاکستان او د هند ترمنځ چده نو اوس د دغه ترمخه کشمیر ته یو ځانګړی حیثیت حاصلو اوس هند یو داسې قرارداد راوړی دی غالبا هغه به تر اوسه پورې یا پاس شوی یا به پاس کیږي په هغه باندې به بحثونه کیږي د هند په پارلمان کې خو یو داسې قرارداد راوړی چې دغه ځانګړی حیثیت د کشمیر ختم کړي نو په هغه باندې په کشمیر دننه هم خلکو احتجاج کړی دی او د پاکستان لخوا هم په هغه باندې احتجاج په یو طریقه سره کیږي یا متحده ملګری ملتونه چې دی هغه په باندې خبر کړي
نو مسله دا چې ویل کیږي دغه سیمه د کشمیر د لائن اف کنټرول ته د سرحدي کرښې ته ډیر اسکر وایستل شوی استول شوی د هند خوانه د څه په خاطر دغه اسکر هلته سولي
ما خیال چې اوس هند یو داسې خبر جاری کړی چې کوم چې د جهازونو کمپنی دی هوایی جهازونو اغی تیم ویلیو چه تاسو تیارو سیگه چه پا دیر یعنی پا معمولی پا وڑو کی خبر بانی تاسو دا ټول کم سیلگری چه دغلت رازی اغا تاسو دا غزای او باسه نو دا دا سی گنل کی گی چه دغلتا کم مشکل موجود دی او پاکستان لخوا هم پا دی باندی دا سی بیانون را غلی دی چه اغی هم دا اندیخنی خود دی چه دا هند پا دغ کشمیر که دا سی یو مشکل تاسو جسنگ خبر ہوگا چې ولی دا اسکر لیگلی نو ظاهر ده په کشمیر کې خو کم چې حالات چې نن تقریبا یو لس دولس کال وړاندې هغه حالات خو تر ډیره حده سم شوی دی خو بیا هم حالات ډیر زیات سم نه دي وخت په وخت باندې دغه ځای کې د بدمنې پیښې راځي او په هغه کې کم چې پاکستان وته کشمیری مجاهدین وایي او هند هغه ته ترګر وایي نو دا قسمه پیښې راځي د هند پوځونو سره د هند پولیسو سره حملې کیږي د پلواما یو حمله چې سمو د مخکې شوی او په هغه کې هند او پاکستان نږدې د یو جنگ حالت ته رسیدلی نو ممکن ده چې د دې همداسې هند ته معلومات ترلاسه شوي او دای کړي
اخري خبره د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې تاسو ویل چې تل لانجې کیږي او مړی سره کوي ورسته مسله څه ده ورسته مثال څه ده دوی ترمنځ
اوس داسې شوي دي چې پاکستان تور لګي کوم وګورو چې یو خبره ستاسو اوریدونکو ته دا واضح کم چې هند او پاکستان همیشه په یو بل باندې داسې تورونه لګي چې پاکستان وایي چې هند د دې لپاره زموږ دی او هند وایي چې پاکستان د دې لپاره زموږ دی نو اوس د پاکستان لخوا داسې تورونه مخې ته راغلي دي او د پاکستان په میډیا باندې داسې خبرونه راځي چې دغه ځای کې د کلسټر بمونو استعمال شوی دی په ځایي خلکو باندې یعنی په آبادیو باندې د هند لخوا تر اوسه پورې ما په ځاني باندې ما داسې بیان نه دی کتلی چې اغي ویلي دي چې شوی دی یا نه دی شوی خو ظاهر د هند به وایي چې نه دی شوی نو پاکستان په دې باندې د ملګرو ملتونو ته هم اغي دیم خبر ورکړی دی چې داسې واقعیا کیږي او دا د ملګرو ملتونو د هغه خلاف ورزي ده د هغې د قوانینو یا د هغې د اصولو یا د هغې د ضابطو د خلاف ورزي ده نو د دې د وجې نه اوس تر یو حده پورې د دواړو ترمنځ یو کشیدګي یا تناو چې وته مونږ ویلی شو ټینشن وته وایو هغه موجود دی
یو څه بل هم زما یاد شو چې د هند بهرنیو چارو وزیر دلته یو ټویټ کړی و چې دا یو ډېره مهمه ورځ بللې ده البته ممکن همدغې پرېکړې ته په اشاره دا خبره کړې وي څه فکر کوي که احیانا دغه خود مختاری له کشمیر لری شي څومره ګټي به وي او څومره به دغه سیمه متاثره کیږي که ممکن که زیانونه ورته ورسیږي لاند کراته
ګټي خو زس نشم ویلې ظاهر ده چې غي داسې یو قرارداد وروړي نو ظاهر ده دا به په دې کې به غي سه ګټي په پام کې نیولې دا خو به دا غي
خلکو خدمات
د هند حکومت به خپل سیاسي ګټي وي خو زما خیال چې په دې سیمه باندې خو د پاکستان او هند تنازع موجوده تر یو حد پورې که څه هم هند وایي چې دا د دې خپل منځي کې اوس تاسو وګورئ د عمران خان سره چې د ولسمشر ټرمپ ملاقات او د امریکا د ولسمشر نو پاغي کې ولسمشر دا ویلی چې را ټرمپ ویلی چې دا به د پدې کې د سالیسي رول هم لوبول شي کده ته او ویل شي نو په هغه باندې کې پاکستان کې د خوشاله سرګندونه شو نو بلخوا په هند کې په هغه باندې ډیر سخت خفګان سرګند شو او زما خیال چې دا اوس چې کوم دا بل دی راوړاندېږي چې دا ځانګړي حیثیت به ختمول غواړي زه په یقین سره خو نشم ویل خو یو فکر زه دا هم کوم چې کېدې شي د دې تر شا هم دغه عوامل وي چې دا خبره په یو طریقه سره دی ختمه کیږي
ډیره مننه کوم د مشال رادیو ایډیټور د هند ولکې لاندې کشمیر سیمه کې د ورستې لانجې په اړه باندې چې خلک را پاتېدلي او د حکومت د پریکړې په غبرګون کې وایي چې مظاهره کوي حکومت ویلي د هند د تر کشمیر لاندې د هند ولکې لاندې کشمیر کې نیمه خود مختاری ختموي
ویوا لا لیبرتاد امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په کونړ کې د هیواد د استقلال اخیستلو د سلمي کلیز لپاره تدابیر نیول شوی دی. د دینی عالمانو او پوهان لګیا دي خلکو ته د یادې ورځې د اهمیت په اړه معلومات ورکوي. د ازادي راډیو خبریال له کونړه په دې اړه رپورټ را لېږلی روح الله انوري.
د تعلیم او تربیه پونزی استاد محمد رضا ظهیر ویل غازی امان الله خان او ملګرو یې په ډیرو سختو شرایطو کې له انګریزي ښکېلاک په 1919 میلادي کال کې ازادي واخستله. کله یرغلګرو او پردیو ازادي اخستل اتلان لري، نو ساتلو د پاره هم اتلانو ته اړتیا ده.
دا هیواد د نورو ډیرو اتلولیو ترڅنګ د دې قهرمان دی چې خپل ازادي تش لاس د وینو په پیا خپه نه راخلي. ازادي کې اتل لري، ساتل یې بیا هم اتل غواړي. او که امان الله خان ته له ازادۍ وروسته سم درنښت ونه شو، دا د کلونو وروسته د امان پر ګدۍ ناست یو څوک دغه ارمانونه ورپوره کوي.
مولوی ضیاءالرحمن الایار وویل افغانان باید د دین، وطن، تاریخ او خپل هویت ساتلو کې سره متحد واوسي، او دا یووالی یو اسلامي حکم دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د سولې پر روانه پروسه او د ولسمشریزو ټاکنو پر روانو کمپاینونو مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې لیکلي دي چې د ولسمشرۍ نوماندان باید په خپلو کمپاینی غونډو کې ملي ارزښتونه وپیژني. په سر مقاله کې وړاندې د ولسمشرۍ د نوماند سید نورالله جلیلی د تیرې ورځې کمپاینی غونډې ته اشاره شوې چې په پایل کې د افغانستان ملي سرود ونغږول شو. د سر مقالې لیکوال ادا کړی چې دغه نومان څه موده وړاندې کله چې د نورو نوماندانو سره یو ځای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري باورلیک اخیسته هم د ملي سرود په احترام له خپل ځایه ولاړ نه شو چې د ملي ارزښتونو ته سپکاوی بلل کېږي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې ټول افغانان په تیره د ولسمشرۍ نوماندان مکلف دي چې د هیواد ملي ګټو او ویاړونو ترڅنګ ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي. مسیر ورځپاڼې بیا د ولسمشرۍ ټاکنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ټاکنې نه کیږي بیا ولې خلک پرې بوخت ساتل کیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ډېر ژر به په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړلیک لاسلیک شي، او د دغه هوکړلیک تر لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیلېږي او بهرني ځواکونه به د هوکړلیک له مخې په ټاکلې موده کې له افغانستان نه وځي. ورځپاڼه لیکي اوس چې د سولې پروسه بریالۍ روانه ده او طالبان هم د ټاکنو مخالف دي او خلک هم د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکوي، نو ولې پر ټاکنو ټینګار کیږي او پیسې پرې لګول کیږي؟ د سر مقالې لیکوال لیکي چې ټاکنې یوازې د حاکم انتخاباتي ټیم غوښتنه ده او نور اړخونه سولې ته لومړیتوب ورکوي. د سر مقالې لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي چې د خلکو د بې ځایه بوخت ساتلو پر ځای دې پر اصلي مسله چې سوله ده تمرکز وکړي، او د ویریښتینې سولې لپاره دې د خلکو هڅې همغږي کړي. ملیارمان ورځپاڼې بیا په قطر کې د سولې روانو خبرو ته اشاره کړې خو لیکلي دي چې باید په دې برخه کې له پاکستان ژمنه واخیستل شي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور د وسلوالو مخالفینو د روزنې مرکزونه په پاکستان کې دي او هر وخت کولی شي چې د افغانانو پر ضد ترې استفاده وکړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې د توافق له کولو وروسته باید امریکا پاکستان اړ کړي چې په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه وتړي. او هشت صوب ورځپاڼې بیا د اسد 28مه د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته اشاره کړي خو لیکلي دي چې په بیلابیلو څلور لارو کې د شاه امان الله خان د تصویر ترڅنګ د ولسمشر محمد اشرف غني چې د ولسمشرۍ د ټاکلو نومان هم د عکسونو خپاره شوي دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره د عکسونو د حکومت د اداري امور له لوري خپرېږي، او د شاه امان الله خان د تصویر ترڅنګ د محمد اشرف غني تصویر لګول کمپاین او له حکومتي امکاناتو ګټه اخیستنه بلل کیږي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي چې له حکومتي منابعو باید ټول نوماندان یو ډول ګټه واخلي، خو که یو ټیم ترې استفاده کوي نو باید د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یې مخه ونیسي.
اوس هم د ځینو اورېدونکو سمسونه تاسو ته وایو چې د افغان بیسیم 1943 شمېرې له لارې موږ ته رالېږلې دي. واحد مدقق لیکلي له لوګره طالبانو حکومت څخه غواړو چې په لوی اختر کې اوربند وکړي چې اختر مو په امنیت کې تیر شي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالی لیکلی د اختر شپې ورځې اوربند غواړو. فضل کریم درویش د پکتیا زازیاریوب لیکلی امید لرو چې د قطر روانې خبرې هیله بخون کی وي. عبدالله بارگزی د هلمند ناوید څخه لیکلي د آلیس ویلز تاګ به پاکستان ته څه ګټه ولري دا چې ټرمپ او خان په خپلو کې سره ولیدل او کوم خاص عکس العمل نه دی ښودلی. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اس ام اس 813 لارې موږ ته لنډ لیکلي او واضح پیغامونه راولېږئ. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واصل وصال وی. وخت په افغانستان کې 12:30 دی. له خبرونو وروسته بیا هم لمک سره پات شئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید تلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنیو ملکیان په نښه کول جنګي جرم ده. اروپایي ټولنې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د پولیسو په بېطرفۍ ټینګار کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویل نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د غزنی ولایت د عامه روغتیا ریاست په دغه ولایت کې 14 غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلې دي. هند خپل کشمیر ته نور سرتیري واستول او زرګونو سیلانیانو ته امر وکړ چې له دې سیمې ووځي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل هیواد کې وروستۍ وسلوالې حملې غندلې او ویلي دي چې په امریکا کې د کرکې خپراوي ته ځای نشته.
لاند خبرونه مو واوریدل. دغه خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم د انتخاباتو په اړه باندې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام درته خبرو چې رحمت الله افغان جوړ کړی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زمارای زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د کمپاینونو پر مهال د شکایتونو د ثبت څرنګوالي ته ځانګړې کړې. د تیر یک شنبې په ورځ د جمهور ریاست د اتلو سو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دغه څو ورځو کې له دوی سره د کمپاینی سرغړونو شکایتونه ثبت شوي دي، خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د تحریم پر ځای د راتلونکو ټاکنو د ښه ترسره کېدو لپاره باید د نوماندانو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي. فیفا ټینګار کوي کارتیا ولیدل چې دوی چمتو دي چې د حکومت او یو شمیر نوماندانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د نوماندو شورا د دوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې د راتلونکو ټاکنو د تحریم ګواښ کړی. خاطر پردیسی پاړه راپور کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د نوماندانو حکومت ترمنځ روان کړکېچ د دغه بهیر خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید په کابل کې په دې اړه یوې خبرې ناشې ته وویل:
موږ په دې حساسو شرایطو کې په هغه څه چې زیات ټینګار لرو هغه د نوماندانو او سیاسیونو ترمنځ د رڼو مشروع او هم شمول ټاکنو د ترسره کېدو پر سر د یوې هر اړخیزې اجماع مست کول دي، او ورسره د سولې پروسې ته هم باید حملرنه وشي،
سول هم باید با هم داشته باشند.
د خاغلی رشید په وینا د سولې منډې ترډیو په ورته وخت کې د یو شمیر نوماندانو لخوا راتلونکو انتخاباتو ته د تحریم ګواښ غټی کیدی چې خلک او مدني ټولنې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو او نه کېدو په اړه شکمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ونی مخکې د ولسمشریزو نوماندانو شورا د اعلانې په خبرولو سره د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د تحریم ګواښ وکړ. اعلانې کې ویل شوی و چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر شفاف ګمارنې، د حاکم ټیم لخوا د دولتي امکاناتو استفاده، د حاکمو کاندیدانو لخوا د ملي ټلویزیون خپلول، د هغه دولتي کارکونکو تهدیدول چې د غیر حاکمو کاندیدانو پلویان دي، او داسې نور موارد دغه شورا د پریکونو او د انتخاباتو تحریم لاملونه ګڼل کیږي. دغه شورا د اعلامیې په پای کې راغلی و کچیر حاکم ټیم تر یوې اونۍ پورې دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي، انتخابات به دغه شورا لخوا تحریم شي. په اعلامیه کې حاکم ټیم ته د ستونزو د هوارولو موده سبا پنجشنبې پوره کیږي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاندیدان مثلا انتخابات خو ترسره کیږي، حتما ترسره کیږي، انتخابات خو خواته روان یاستو،
او زمونږ هیله هم دا ده چې هغه کسان چې په دې پروسې کې ګډون لري دوی دې خپل تعهد وکړي. نو مشخص موارد چې ځینې کاندیدان مطرح کړي دي هغه زه غواړم چې بیا هم یو ځل بیا رد کړم. د افغانستان ولسمشر مخکې د دې نه چې کاندید یو ولسمشر دی او د حکومت په وړاندې خلکو په وړاندې ډېر لوی مسؤلیت لري، د حکومت د امکاناتو نه ګټه نه اخلي. تقرریات چې سوي دي هغه ټول د رئیس د ولسمشر د قانوني صلاحیت په چوکاټ کې سوی او ضرورت پر اساس سوی او هیڅ رابطه انتخاباتو سره نه لري.
د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې د تیر یک شنبه په ورځ پیل شوې. د یادونې ده چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسان نوماندي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې د کمپاینونو پر مهال څومره شکایتونه ثبت شوي، د ثبت رنګوالی څه ډول دی، د چا له لوري ثبت شوي، قانوني په اړه څه وړاندوینه کوي، څه وخت او څنګه څېړل کیږي. په دې اړه مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له کمیشنر قطب الدین رویدار سره ځانګړې مرکه کړې او په سر کې مو د شکایتونو د ثبت په اړه پوښتنه کړې.
ستاسو د پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې تقریبا نن 15 ورځ ده د ریاست جمهوری د ټاکنو د مخکې دینه چې د ریاست جمهوری د رسمي مبارزې شروع شي موږ ته بعضې شکایتونه را رسېدلي وو. کله چې مبارزې رسمن په شپږم د اسد باندې شروع شوې نو افتتاحي غونډې درلودې کاندید صاحبانو او په دې غونډو کې بعضې تخلفات ولیدل شول چې موږ ته له مختلفو ناظرو نهادونو نه او مدني ټولنو نه بعضې او د مطبوعاتو له لارې بعضې تخلفات معلوماتو راګزارشونه راورسېدل. په هغې اساس باندې موږ پرون د شکایتو مستقل کمیسیون غونډه درلوده او دغه تخلفات هم وڅېړل، یو څه فیصلې هم ترسره کړې. نن خبر شوم چې د بعضې نورو کاندید صاحبانو له ادرسه شکایتونه رسېدلي دي، زموږ د تحلیل او بررسۍ په برخه کې اوس قرار لري او موږ ته به راځي.
که دا لږ سره تشریح شي، یو له کمپاینو مخکې د شکایتونو ثبت، یو د کمپاین پر مهال، د کمپاین له پیل نه مخکې څومره شکایتونه ثبت شوي او وروسته څومره؟
د کمپاین له پیل نه مخکې تقریبا شپږ شکایتونه ثبت شوي وو. هغه شکایتونه د دولتي امکاناتونه د استفادې او د کاندید صاحبانو یو بل باندې شکایتونه کړي وو چې د توهین خبرې وي، د توهین او د تحقیر. د انتخاباتو د قانون د 98 ماده په اساس باندې هیڅ یو کاندید حق نه لري چې بل کاندید ته تحقیرآمیز خبرې وکړي او هغه توهین کړي. متقابل احترام پکې راغلی ده. نو بعضې کاندید صاحبانو د بعضو نورو کاندید صاحبانو خبرې او د هغوی اظهارات خپل ځان لپاره توهین ګڼلی وو او رسمانې د قانون د مادې په اساس باندې له اسنادو مدارکو سره دلته د شکایتو کمیسیون ته شکایت کړی وو.
دغه شکایتونه کاندیدانو ثبت کړي دي، د څار بنسټونو ثبت کړي، که خپله تاسو ثبت کړي؟
دغه شکایتونه د انتخاباتي ټکټونو له ادرسه ثبت شوي.
او شمېرې څو ته رسېږي؟
شپږ، مخکې له شکایت، مخکې له مبارزاتو.
او اوس خو نه دي ثبت شوي؟
نن خبر شوم چې بعضې شکایتونه، بعضې د کاندیدانو نمایندګان راغلي وو په دروازه کې او ویلي چې موږ شکایتونه لرو، فورمې غوښتې وې، خو د شکایتونو نوعیت باندې نه پوهېږو چې هغه به څرنګه شکایتونه وي. خو سبب معلومه سي چې د شکایتونو د چا له ادرسه په کوم کاندید باندې او د شکایتونو نوعیت شي.
رویدر صاحب، د کمپاینونو په اړه باندې خلک کم معلومات لري، د شکایتونو د ثبت په اړه خلک کم معلومات لري، یو کاندید د کوم معیارونو کړنلارو په اساس باندې او کوم ځای کې دوی کمپاین کړی سي او کوم ځای کې کمپاین نشي کړی؟
ډېر مهم او اساسي سوال دی وکړه. او د دې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې انتخابات یو ملي پروسه ده او دا خپل شرکا لري. د افغانستان ولس، مطبوعات، مدني ټولنې، ناظر نهادونه، سیاسي احزاب او خپله دا د ټکټونو، د انتخاباتي ټکټونو دفترونه، دا د انتخاباتي شرکا دي. او دوی کولای شي په هر موقع کې چې تخلف وګوري، دوی کولای شي چې د قانون مطابق راشي د انتخاباتو د مستقل شکایتو د مستقل کمیسیون مرکزی دفتر ته او یا ولایتي دفترونو ته چې د دوی په مخ باندې خلاص دي، کولای شي شکایتونه ثبت کړي. هغه دا دی چې له دولتي اماکنو نه استفاده کول، له نظامي اماکنو استفاده کول، عام لارې بندول، خلکو ته ازیت خلک ازیت کول دیو بل دیو بل کاندید د غوندو او د یو د مبارزاتو مخنیوي کول تهدید او توهین کول دا ټول هغه موارد دي چې په قانون کې پیشبینی شوی دی او خلک کولای شي همدغه خلک ناظرین او د افغانستان ولس او احزاب دوی کولای شي چې د یو مشخص کاندید په اړه د شکایتونو په مستقل کمیسیون کې په ولایتونو کې یا په مرکز کې شکایت ثبت
کړي او د شکایت د جزا په اړه کړه ته چې شکایتونو ته بیا څه قانون څه وړاندوینه کړي
د قانون د مادو په اساس باندې مختلف موضوعات دي له نقدي جرمې نه نیولې جدي اختارې نه نیولې توصیه نامه ورته لیږو مونږه څلورمه مرحله یې دا ده چې مونږ کولای شو چې دوی د شدید د انتخاباتو د مبارزاتو نه محروم کو پنځه ورځې لس ورځې پنځه لس ورځې مونږ ته قانون صلاحیت راکړی مجازات کو په دې نه
او په خان کې خدای سره وړاندوینه نه سوي چې څوک ممکن له زیات سرغړونو بار بار سرغړونو وروسته دوی له انتخاباتي مبارزې حتی له کاندیدتوري له حق نه محروم شي
څو موضوعګانې ډېرې اساسي دي اساسي قانون دی او کاندید لپاره شرایط او بیا دغه په اساس د اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو قانون دی او کاندید لپاره شرایط وړاندې کړي مونږ چې کله دوی د دوی د کاندید صاحبانو نهایي لیست اعلانو دوی سره مې تعهدنامه یې دوی مونږ سره یو تعهدنامه امضا کړه او دا تعهدنامه کې دوی واضح لیکلي دي چې کچیرته په هر وخت کې د مبارزاتو په وخت کې یا د انتخاباتو په وخت کې یا د نتایجو نه مخکې یا د نتایجو نه وروسته هغه شرایط چې اساسي قانون پیشبینی کړي او د انتخاباتو قانون پیشبینی کړي دوی نه پوره کړي چې هغه وضاحت لري شپږ و مهمې موضوعګانې دي د افغانستان طبیعت هغه ټول افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي نو د انتخاباتو کمیسیون کولای شي چې فیصله وکړي او دوی له دغه حق نه محروم کړي
قانون کې وړاندوینه شوې ده چې له دولتي امکاناتو نه به څوک استفاده نه کوي او همدارنګه هغه دولتي مامورین چې په انتخاباتي کمپاینونو کې باید برخه ونه لري د څو ورځې چې تقریبا پنځه شپږ ورځې تیریږي لیدل شوي داسې سرغړونې که په دې اړه ته ووایې چې تاسې په دې وړخت کې شکایت ثبت کړئ
مخکې مې درته دا یادونه وکړه چې د انتخاباتو د مبارزو د په لومړنۍ ورځ باندې غونډه شوې وي او په غونډه کې بعضې لوړ پوړي چارواکي لیدل شوي وو چې دا د قانون خلاف ده او دا یو ښکاره سرغړونه ده له قانون نه مونږه په دغه شکایتو په اساس او دغه مشاهداتو په اساس باندې پرون د دوو انتخاباتي ټکټونو په ادرس باندې جدي اخطارونه ورلېږل او د دولتي امکاناتو نه د استفادې په اړه مو د یو انتخاباتي ټکټ نه وضاحت وغوښته
دلته دوی دا دلیل راوړي کله چې رئیس جمهور په تیاره کې ځي هلیکوپتر کې ځي او کمپاین لپاره د برحاله رئیس جمهور د حق ورکړی ده دغه توجیه کېدای شي
دا نو بعضې د قانون بعضې ماده یو بل سره په ټکر کې دي خو چون د مملکت رئیس جمهور ده له بعضې امکاناتو نه باید استفاده وکړي د امنیت په خاطر باندې خو نو بعضې دولتي امکان د دولتي اماکنو نه استفاده کول لکه مثلا یو اعتراض په رسنیو کې دا و چې د لویې جرګې له خیمه چې یو دولتي بنسټ ده هغې نه دوی استفاده کړې ده نو مونږ د دې مورد کې وضاحت غوښتی د دولت ساز غنه چې انتخاباتي ګروپ ټیم نه چې دوی ته مونږ ته وضاحت راکړي چې آیا دوی د خیمه مفت استفاده ورنه کړې ده او که خیمه خپل هر څوک کولی شي استفاده وکړي خو هغه یو مشخص فیس لري قرارداد او هغه د فیس چې تحویل کړی دی هغې رسید باید مونږ ته راولېږي نو یو شی به ډېر وضاحت باید زه وایم هغه دا وروره چې هېڅوک د انتخاباتي تخلفاتو فکر کې نه اوسېږي د انتخاباتو د شکایاتو مستقل کمیسیون هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې تعهد لري چې هر نوع تخلف سره جدي مبارزه وکړي او په اړه جدي فیصله وکړي نو موږ د افغانستان ولس به دا وویني په نږدې ورځو کې چې هر څوک چې د قانون خلاف عمل ترسره کوي په انتخاباتي مبارزو کې یا د انتخاباتو په ورځ یا وروسته هغه سره به جدي برخورد کوي او د قانون په چوکاټ کې به موږ خپلې فیصلې صادر کړو
زیاتره خلک ویني چې کمپاینی دغه سرغړونې رامنځته کیږي که لږ ته واضح او تشریح کړي چې د پروسه څنګه ده څرنګه ثبت کېدای شي څوک باید څرنګه ثبت وکړي
دا خو ډېر وضاحت لري موږ په د رسنیو له لارې او د بعضې بل بوردونو له لارې د اجتماعي شبکو له لارې دا شی د افغانستان ولس ته او دا د ناظرو نهادونو وظیفه هم ده د مطبوعاتو دنده ده چې ولس ته دا شی په وضاحت سره توضیح او تشریح کړي موږ هم کوشش کوو د مختلفو غونډو او د مختلفو ټریننګونو له لارې خلکو ته دا پروسه واضح کو. کچیرته یو څوک په یو غونډه کې یو دولتي لوړپوړې چارواکی ګوري چې مثلا مثال د خبرې او هغه په یو کمپاین کې اشتراک کوي په رسمي وخت کې که په هر ولایت کې که د ولایت په سطحه باندې په ولایتونو کې زمونږ د شکایاتو د کمیسیون دفترونه معلوم دي، هلته زمونږ کارمندان منتظر دي چې د افغانستان خلک احزاب مدني ټولنې ناظر نهادونه ورشي او هغوی مستقیم د یو کاندید په اړه شکایت ثبت کړي چې دلته مختلفې فورمې دي، یا مثلا یو 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 کاندید ځي یو ولایت ته، اولته په یو دولتي مکان کې مثلا خپله غونډه ترسره کوي، دوی حق لري چې په هغې باندې اعتراض وکړي. او موږ ټولو خلکو ته حق ورکړی، د افغانستان ملت ته هم حق ورکړی، احزابو ته هم حق ورکړی، د مدني ټولنو ته هم حق ورکړی، قانون بلکې دا حق ورکړی چې هغوی لاړ شي او د شکایت کمیسیون ته دا خبره شریکه کړي، هغوی ورسره همکاري کوي او شکایت د ثبت کړي، موږ د قانون په چوکاټ کې هغه سره خپل
خو یو ستونزه دلته موجوده ده چې په ولایتونو کې کمشنران نه دي لوسه پورې ټاکل شوي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په کله دې کمیسیون ته راغلو په اصلاحاتو هم لاس پورې کړو، موږ څومره ډېر زیات شکایتونه موجود وو له تېرو ولایتي کمشنرانو څخه، یو اوږده پروسه وه. نو موږ په دې وتوانېدلو چې اوس به انشاءالله په د جمعې او د هفتې په ورځ، یعنې سبا دوه ورځې بعد، موږ د نوو ولایتي کمشنرانو لپاره د ټریننګ او د دوی د آګاهي برنامه لرو. د آینده هفتې په شروع کې به انشاءالله په ټولو ولایتونو کې موږ ولایتي کمشنران ولرو، خو که ولایتي کمشنران اوس هلته موجود هم نه وي، زمونږ د دارالانشا پرسونل په ټولو ولایتونو کې دفترونه د خلکو په مخ خلاص دي او کولای شي دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. 15 ورځې بعد ولایتي کمشنران هم رسیږي.
کارونه بشپړ شوي دي؟ جمهور الله
ټول کارونه بشپړ شوي دي. دوی د مقدس تقرر منظوري راغلې ده، اوس ما درته ویلي چې دوی به دغه لوجستیکي کارونه باندې اخته یو یو ټریننګ ورته نظر کې لرو دوه ورځې نه، تر څو دوی لاړ شي ولایتونو ته خپل کړنې وړنې خپل کار شروع
او دي کې خو پخواني کمشنران دي راغلي کنه ویلي
من خدا شي د انتخابات د کمشن د نو کمشنران د تعیناتو پروسه هم سي آزاد پرې خو تیرو کمشنران هم اپلای کړی دا او اوسنۍ نو خلکو هم کړی دا، یو مقدار تیر کمشنران هم پکېشته. تیر کمشنران د سنو چې 100% دوی یعنی په فساد باندې اخته او یا بې کفایت، خو هغه کسان چې موږ ته امتحان راکړی وو خزه لیدلی وو او شکایتونه ورنکام وو او حق اقدار ته سپارل په تیرو انتخاباتو کې، موږ هغوی نیولي دي. په دې نو کمشنرانو کې هم شته خو تعداد ډېر کم ده، تقریبا د 15-20% پورې.
له تیرو انتخاباتو زیاتې تجربې موږ ترلاسه کړې دي، یو هم د دواړو کمیسیونو ترمنځ نه همغږي وه. څومره ډاډ ورکولی چې دواړه کمیسیونونه په خپل منځ کې همغږي لري؟
یو شی چې په ډېر وضاحت او په ډېر صراحت ویلی شم د افغانستان ولس ته او ټولو انتخاباتي شرکاو ته، هغه دا ده چې یو بې نظیر هماهنګي د دوو کمیسیونونو ترمنځ رامنځته شوې. تیرو کمیسیونونو د څو مختلف مشکلات درلودل، د دوو کمیسیونونو ترمنځ هم هیڅ نوه هماهنګي نه وه، یو بل سره به د مطبوعاتو له ادرسه خبرې کولې. تاسو به د 15 میاشتو کې نه لیدلی چې یو ورځ د انتخابات کمیسیون یا د شکایت کمیسیون یو بل په خلاف باندې کوم څرګندونې کړي یا کوم اختلافات رامنځته شوي. موږ ډېره قوي هماهنګي لرو بل خپل د کمیسیونونو او د دارالانشاګانو ترمنځ، د انتخاباتو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا او د شکایت د کمیسیون او د شکایت د کمیسیون د دارالانشا ترمنځ یو بې ساري هماهنګي لرو. موږ ټول موضوعات په ګډه سره چیړو، په ګډه سره حل کوو، په ګډه مشکلاتو باندې بحث کوو او د دوو کمیسیونونو د کارونو د هماهنګۍ په خاطر باندې یو کمیټه لرو چې په هفته کې دوه ځلې کله چې ضرورت سي درې واره کنه یو ور خو حتمن موږ غونډې لرو او هغه موضوعات چې دواړو کمیسیونونو سره اړه لري په هغې باندې بحث کوو او مشکلات حل کوو. چې خوشبختانه زم د دې کمیسیون د هغه کمیټې غړی یم. هر چهارشنبه او یکشنبه موږ مجلسونه لرو او هیڅ نوه مشکل نه پرېږدو او یو شی اطمینان ورکوو چې د افغانستان خلکو ته به هر څه په واضح توګه موږ بیانوو. هر مشکل که په داخل کې لرو که په فیصلو کې لرو دا به تعهد هم کړی ده چې دا یو ملي پروسه ده او ملي برخورد به ورسره کوو او هر څه به د افغانستان د خلکو په چوپړ کې.
تیر انتخاباتو کې دا انتقاد موجود و چې د شکایتو کمیسیون له خپل صلاحیت نه استفاده نه کوله، جوړ جاړه یې کړه. په دغه کمیسیون کې به څه ډول په دغه دوره کې؟
دې دوره کې فقط همدومره درته اطمینان درکوم چې موږ سوګند یاد کړی او د افغانستان د ملي منافعو په خاطر، د افغانستان د خلکو د ګټو په خاطر به ټول زمونږ کړنې وړنې د قانون په چوکاټ کې او له هیڅ نوه جوړجاړي او هیڅ نوه سیاسي فشار ته به موږ غاړه کینږدو او ټول کړنې بم او ټولې فیصلې بم د قانون په چوکاټ کې تر څو د افغانستان د خلکو دا تللی اعتماد بیرته به د کمیسیونونو باندې راشي او دا یو ملي نهاد ده او دا ملي نهاد باید د افغانستان خلکو ته خپل ملي بودن او خپل غ ظرفیت او خپل قانونمندي ثابته کړي.
پخوانی کمشنرانو سره چې موږ مرکې کړي دي تل به شکایت کړي د حکومت لخوا په موږ باندې فشار د بېلابېلو شبکو بېلابېلو نهادو لخوا موږ باندې فشارونه زیات دي. په تاسو خو فشار نه وي؟
تر څو چې زه د کمیسیون ته راغلی یم پنځه کاله کېږي چې پنځه میاشتې کېږي چې موږ په دې کمیسیون کې کار کوو، هیڅ نه وه د فشار شاهد زه نه یم. نه موږ ته فقط یوازینی شی چې موږ سره دولت حکومت ټول په ډېر یو ښه همانګۍ او یو قوي حمایت موږ ته راکوي، چون هغوی هم په دې پوهېږي چې دا یو ملي پروسه ده. موږ باندې کم فشار تر اوسه پورې نه ده وارد شوی، او که چیرته دا وعده کوو د افغانستان ولس سره که چیرته کم فشار وارد شي، نو موږ به د افغانستان خلکو سره او انتخاباتي شرکاو سره شریک کړو.
تاسو د انتخاباتو یو مهم شریک یې، د بودیجې مسله ډېره زیاته مهمه ده. بودیجه تاسو ترکل سره؟
بله، موږ ته بودیجه په مجموع کې د انتخاباتو د پروسې لپاره بودیجه منظوره شوې، او هغه کې د شکایتو د کمیسیون برخه هم مکمله توګه منظوره ده، او موږ خپل کارونه بیخي په پوره هغه سره مخ په وړاندې بیا.
له پخوانی کمیشنرانو یا کمیسیون نه څه ستونزې تر پاتې دي؟
د ظرفیت موضوع ډېره مهمه وه چې متاسفانه یو ظرفیت، هغه قوي ظرفیت چې په دې اداره کې باید موجود وای موجود نه و. یو څه ناڅه د فساد خبرې کېدې، فساد د مخنیوي په خاطر باندې موږ کارونه روان کړي دي، کارونه کوو، تغییرات راولو، اصلاحات هم راوستي دي په بعضو طرزالعملونو او لوایحو کې چې تیر کې موږ سره په مشکلاتو سره مخامخ وو. سره بودیجه کې مې یو څه مشکلاتو تیر ځل دا ځل هم کوشش کړی ده چې په کافي اندازه بودیجه پیشنهاد کړو، او تر څو موږ ستونزو سره مخکې نه شو. او نور د ظرفیت د لوړولو لپاره ده ملي نهاد ده، او بس موږ کوشش کوو چې هم د انتخاباتو په دوران کې هم وروسته د انتخاباتو د ملي نهاد ظرفیت لوړ کړو، تر څو د افغانستان د خلکو اعتماد هم پر راشي، او یو ښه عمل تر سره کی تر څو نتیجه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وګرځي.
د څار بنسټونو شکایتونه لري وایي موږ سره همغږي نه دي، خصوصا دواړه کمیسیون موږ سره همغږي نه کوي. ډېر لږ معلومات راته کې دوی دا به څنګه دي؟
د څار بنسټونه خو مختلف حالاتو کې موږ سره ډېر نږدې همغږي لري، خصوصا هغه مشهور د څار بنسټونه چې فیفا، ټیفا، او فتوا، او ایتوا، او سیاسي احزاب دي. د ریاست جمهوری انتخاباتو لپاره ورسره موږ مختلف ناستې درلودې، او تعهد هم سره کړی دی په ګډه به سره کار کوو، چون دا ملي پروسه ده او دوی یو زموږ د اساسي شریکانو څخه دي د دې پروسې. نو موږ حکم شکایت نه لرو، که دوی شکایت لري هر وخت زموږ د دفتر دروازې د دوی په مخ خلاصې دي، دوی راسي خپل هغه ټول موضوعات د موږ سره شریک کړي، په ګډه به سره بس به وکړو او د حل لار به ورته وباسو.
او تاسو له خلکو نه، کاندیدانو نه، سیاسي ګوندونو نه، سیاسي جرنونو نه غوښتنې هم څه دي د شکایتونو د ثبت دوران کې؟
زموږ د افغانستان ولس نه، سیاسي احزابو نه، د څار بنسټونو نه، قاضي صاحبانو نه، مدني ټولنو نه، ټولو نه غوښتنه دا ده چې چون د افغانستان سیاسي سرنوشت ټاکل کیږي او دا یو ملي پروسه ده، یوازې مدیریت د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په غاړه ده. که چیرته موږ سره دغه انتخاباتي شریکان کومک ونه کړي، مرسته ونه کړي، نو فکر نه کوم چې موږ هغه لازمه نتیجه ته ورسیږو. نو موږ په دوی باندې غږ کوو او دوی نه غوښتنه دا ده چې په هر برخه کې د انتخاباتو مستقلو کمیسیونونو سره همکاري وکړي، مرسته ورسره وکړي، خپل تجارب ورسره شریک کړي، د شکایتونو په ثبت کې له ولس سره کومک وکړي، دوی د پروسس سره کومک وکړي، تر څو موږ یو دا پروسه په صحیح توګه مخ سرته ورسو او یو نتیجه لاسته راوړو چې د افغانستان سیاسي سرنوشت سره وټاکو.
متاسف انتقاد هم موجود ده چې تاسو له رسنۍ له لارې د څار بنسټونو لارې شکایتونه ثبتوئ، خپل دغسې یو طرزالعمل او پروسه لرئ چې تاسو خپله ورسئ یو شکایت ثبت کړئ او مستند یې ثبت کړئ؟
شکایتونه خو موږ نه ثبتوو، شکایتونه موږ سره خلک ثبتوي. د افغانستان ملت، سیاسي احزاب، مدني ټولنې، انتخاباتي ټیکټونه، دوی حق لري چې شکایتونه راسي، موږ دلته شکایتونه ثبت کړي، موږ د شکایتونو د بررسۍ، د تحلیل او په شکایتونو باندې د قانون په چوکاټ کې د فیصلو هغه لرو، د صلاحیت لرو. موږ ګورو بعضې اوس مثلا د مطبوعاتو له لارې موږ یو مطبوعاتي ټیم جوړ کړی چې مطبوعات څاري، که چیرته د مطبوعاتو له لارې داسې یو تخلف په انتخاباتي مبارزو کې یا د انتخاباتو په ورځ باندې منګه مشاهده کړ، او بل منګه د انتخاباتو په ورځ باندې د مراکزو په سطح باندې خپل نمائندگان لرو، هغوی هم مسؤلیت لري که چیرته کوم تخلف ګوري، کوم تقلب ګوري یا کوم جرم انتخاباتي ګوري، کولای شي چې هلته ځان سره یادښت کړي، بیا خپل مرکزی دفترونو ته، ولایتي دفترونو ته ولیږي تر څو هغوی فیصلې پرې وکړي. او دا د انتخاباتو د پروسې د شفافیت کې ډېر کومک کوي.
کله چې یو شکایت ثبت کیږي، د تحلیل او بررسۍ او څېړلو حتی د فیصلې څومره موده په بر کې نیسي؟
دا خو په قانون کې پیشبینی شوی. ګوري ښه، په دوه مرحلو کې شکایتونه ثبت کیږي، په مختلفو مراحلو کې خو دوه اساسي مرحلې دي. لکه اوس د انتخاباتي مبارزو دوران دنو خلق کولای شي چې کچیرته دغه د قانون له چوکاټ نه وتلې څوک مبارزه کوي، کولای شي شکایتونه ثبت کړي. خو مهم او اساسي شکایتونه د انتخاباتو په ورځ باندې، د انتخاباتو د رایګیری په جریان کې که څوک چیرته زور نه کار اخلي، یا مثلا تقلب کوي، یا مثلا صندوق ډکوي، یا مثلا کم سنه خلق راځي، یا هغه رای ورکوونکي راځي چې شرایط نه پوره کړي، په هغه مرحله د انتخاباتو په ورځ باندې هم د انتخاباتو په کارمندانو باندې، هم په رای ورکوونکو باندې، هم په مختلفو نهادونو باندې دوی شکایتونه ثبتوي شي، دوه ورځې دوی حق لري د انتخاباتو ورځې نه وروسته چې دوی شکایتونه ثبت کړي. بیا زمونږ ولایتي کمیسیونونه 15 ورځو په جریان کې په دغو شکایتونو باندې فیصلې کوي. بیا که چیرته دغه فیصلې مختلفو نهادونو ته یا انتخاباتي ټکټونو ته یا احزابو ته یا مثلا چا چې شکایت کړی هغه شاکی ته د منونو وړلې، بیا راځي او په مرکز کې په هغې باندې استیناف طلب کیږي. بیا نو دا دوسیې ټول مرکز ته راغوښتل کیږي، او په مرکز کې موږ هم 15 ورځې وخت لرو تر څو د دغو شکایتونو په اړه باندې چې په ولایتونو کې فیصله شوي او فیصلې دوی ته قابل د قبول نه دي، موږ دوباره په نهایي فیصلې کوو، استنافي چې هغه به نهایي فیصلې وي.
ځینې کاندیدانو د انتخاباتو تحریم ګواښ کړی ده، په دې انتخاباتو پروسه خو به تاثیر نه لري؟
د انتخاباتو په قانون کې داسې کوم شی نه ده پیشبینی شوی. دا نو د دوی خپل کار خپل غوښتنه ده. هر مشکل چې موږ ورته اعلان کړی چې هر مشکل تاسو په پروسه کې وینئ، د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون دروازې ستاسو په مخ خلاصې دي، د قانون په چوکاټ کې راشئ، د طرز عمل په چوکاټ کې دلته خپل شکایتونه ثبت کړئ، موږ به هغه اصلاح کړو. د انتخاباتو د پروسې تحریم نه دی، د سیاسي فیصله ده، په هغه کې موږ څنګه شوی.
ځینې انتخاباتي ټکټونه ممکن وپاشل سي یا پاشل سوي هم سره په قانون کې د وړاندوینې سوي د کله چې د یو کاندید یا مرستیال په ځای باندې څوک راځي، قانون دلته برخه کې څه وړاندوینه کوي؟
د انتخاباتو تر ورځې پورې فکر کوم چې دوی کولای شي چې خپل ټکټونو کې تغییر راولي، خو کله چې انتخابات تر سره شي نو بیا تر نتیجې پورې دوی دا کار نشي کولای.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له کمشنر قطب الدین رویدار له تاسو مننه کوم چې له موږ سره مو مرکه وکړه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق. د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
افغانستان سر لوړے واد پیاوڑے آزاد خادری آباد خادری آباد داتور سر زرغون ہسکر پان زلال کلمر